سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار ته بجی شوې زه سفیو لاستان ایگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم پیل په خبرونو کوو ټاکل شوې د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه نن جوړه شي ویل کیږي په دې غونډه کې به ګډون کوونکي په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري وضعیت په اړه خبرې وکړي په ملګرو ملتو سازمان کې د افغانستان د دایمی استازولی سرپرست نصیر احمد فایق رسنوی ته ویلی په یاد غونډه کې به د سازمان د سرمنشي مرستیال مارتین گریفیتس د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړی دا غونډه داسې حال کې جوړیږي چې د ملګرو ملتو سازمان مخکې له دې ویلي په افغانستان کې له 3.8 میلیونه نه زیات کسان خوراکي خوندیتوب نه لري د بلغاریا چارواکي وایي دغه هیواد پولیسو 141 هغه کډوال چې قانوني اسناد یې نه درلودل نیولې دي او ګمان کیږي چې دا کسان چې نارینه دي د افغانستان وي پولیسو پرون ویلي د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي په هدف یې له ترکیې سره په پولو امنیتي تدابیر جدي کړي دي د چارواکو په وینا د افغانانو یوې 80 کسیزه ډله چې په سرویس موټر کې په سفر وه د بورګاس په سرحدي ښار کې د پولیسو لخوا نیول شوې بله ډله کډوال بیا چې شمېر یې 350 ته رسېده او ظاهرا په بورګاس کې یو څنګله ته څیرمه لیږ ته پتمه وو دا هم د پولیسو لخوا نیول شوې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته چې یو کال ترې تیریږي نورو هیوادونو ته کډوالي ډیره شوې ډیری افغانان له ترکیې تیر شوي او هڅه کوي د بالکان هیوادونو له لارې د اروپایي ټولنې بډایه هیوادونو ته ځانونه ورسوي له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یونیسف په افغانستان کې یو شمېر هغو ماشومانو سره له خپلو مرستو خبر ورکړی چې د سیلابونو له امله زیانمن شوي دي یونیسف پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د فرا ولایت په ګلستان ولسوالۍ کې له 3000 هغو ماشومانو سره چې سیلابونو ځپلي وو د قرطاسي او ښوونیزو وسایلو مرسته کړې ده د اسلامي همکارۍ سازمان سرمنشي حسین ابراهیم تا دغه سازمان له غړو هیوادو مرسته کوونکو بنسټو او نړیوالې ټولنې غوښتي چې د پاکستان له سیلاب ځپلو سره بیړنۍ مرستې وکړي دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د معلوماتو له مخې په یاد هیواد کې د سیلابونو له امله د مړو شو شمېر 13 ورځ له 0 کسانو واوښت پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد په 4 ایالتو کې سیلابونو تر 2 لکو زیات کورونه بشپړ ویجاړ کړي 3 میلیونه کسان اغیزمن شوي دي او د کرکټ په آسیا جام کې بیګا هند پاکستان ته ماته ورکړه لوبه د دوبی په سټډیوم کې وشوه هند پاکستان د 143 منډو هدف په وروستي اوور کې پوره کړ د لوبې غوره لوبغاړی هاردیک پانډیا شو چې د بریا وروسته یې 6 وهلې او ټول ټالی په 12 بالونو 3 نسوځېدلې منډې وکړې په بالینګ کې 3 وکټې واخیستې دې لوبې ته شاوخوا 15000 نندارچیان سټډیوم ته ورغلي او په سلګونه میلیونه هندیانو او پاکستانیانو سربیره د نړۍ ګوټ ګوټ کې خلکو په ټلویزیون ولیدله د هند او پاکستان د کرکټ ټیمونه سرسخته سیالان بلل کیږي او لوبې ډیر مینوال لري د آسیا په جام کې به سبا د افغانستان لوبه له بنگلاديش سره وي افغانستان خپله اوله لوبه په لوی توپیر له سریلانکا وګټله له ازادي رادیو مو هلند خبرونه واوریدل اوس به ورشو د پروګرام معرفي ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د حکومت د دفاع د سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد د هغو څرګندونو په غبرګون چې پاکستان یې تورن کړی چې له خپلې خاورې د امریکا ډرون الوتکو ته د الوتو اجازه ورکړې وه ویلي چې د ملا یعقوب په دغو خبرو باندې جدي اندېښمن دي ملا یعقوب پرون په کابل کې ویلي وو د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان پر وضعیت یو بحث دایروي طالبان د مرستو غوښتنه کوي
تقاضای امارت اسلامي افغانستان از سازمان ملل اصلي افغانستان
و د وای د اسلامي امارت غوښتنه د ملګرو ملتونو له سازمان دا ده چې افغانستان او د دې هیواد له خلکو سره مرستې وکړي
په افغانستان کې د کورونا پیښې زیاتې شوې دي
تقریبا هفته گذشته کیسه یې مثبت موجود شده و خصوصا مراجعین بشر په اجل مون بیشتر شده
د روغتیا نړیوال سازمان له افغانانو غوښتي چې روغتیایي سپارښتنې رعایت کړي د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ټیمونه سبا په آسیا جام کې مخ کیږي د افغان لوبغاړو پیغامونه درته خبرو
بنگلاديش سره مو لوبه پاتې ده هغه لپاره موږ خپل کور له خیر سره چې دویم پړاو ته لار پیدا کوو هغه کې خېلو به تر سره کوو
تر دې شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د دفاع د سرپرست وزیر مولا یعقوب مجاهد د هغو څرګندونو په تړاو ژور اندېښنه ښودلې چې ادعا یې کړې ده د امریکا بې پیلوټه یا ډرون الوتکې د پاکستان له فضا څخه افغانستان ته راننوځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دې خبرو په غبرګون بیګا په یوه اعلامیه کې زیاته کړې د هیڅ ډول شواهدو په نشتوالي کې، لکه څنګه چې پخپله د طالبانو د دفاع وزیر منلی، دا ډول فرضي تورونه خورا د افسوس وړ دي او د ډیپلوماتیک چلند له معیارونو سرغړونه ده. په اعلامیه کې راغلي چې پاکستان د ټولو دولتو په حاکمیت او ځمکنۍ واکمنتیا باندې د خپل باور یو ځل بیا ډاډ څرګندوي او د ترهګرۍ هره بڼه غندي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان موقته اداره دی د نړیوالو ژمنو د عملي کېدو ډاډ ورکړي او د هیڅ هیواد پر ضد د تروریزم لپاره د خپلې خاورې د کارولو اجازه ورنه کړي. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر مولا یعقوب مجاهد پرون په کابل کې یوې غونډې ته ویلي وو چې د دوی معلومات ښیي د امریکا بې پیلوټ الوتکې د پاکستان له فضا څخه افغانستان ته راننوځي.
رادار سیستم مکمل امریکایانو د خپل وتلو په حالت کې خراب کړی او د منځ څخه وړی دي. بیا هم چې زموږ کوم معلومات دي، دوی د پاکستان د لارې افغانستان ته داخلیږي او د پاکستان د فضايي حریم څخه استفاده کوي. چې موږ د پاکستان څخه غوښتنه کوو چې خپل فضا زموږ په مقابل کې یا زموږ په خلاف استعمال نه کړي.
ملا یعقوب دا خبرې داسې وخت وکړي چې امریکا د جولای په 13 د کابل ښار په شیرپور کې د یوې بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده ډلې مشر ایمان الزواهری په نښه او وواژه. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د سنبلې په درېیمه خبري ناسته کې ویلي وو چې همدا اوس هم امریکایي بی پیلوټ الوتکې د افغانستان په فضا ګرځي او دا باید بندې شي. اخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو د ملا یعقوب مجاهد د څرګندونو په غبرګون د یوې پوښتنې په جواب کې ویلي دي چې اوس وخت په هیواد کې سیلابونه راغلي دي او وضعیت بل ډول دی، نو نه غواړي چې له هیچا سره په نورو مسایلو کې او همدارنګه په تورونو باندې په بحث کې ښکیل شي. خو زرداری له رویټر سره په خبرو کې ویلي دي چې د افغانستان رژیم نه یوازې دا چې خپل خلکو بلکې نړیوالې ټولنې سره کومې ژمنې کړي دي هغه باید پر ځای کړي او اجازه ورنه کړي چې خاورې یو ځل بیا د ترهګرو لخوا وکارول شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي راډیو ته خوږیست. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په تړاو باندې یو غونډه لري. ویل کیږي په دې غونډه کې د افغانستان د وضعیت په ارتباط باندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د بشري چارو همغږي کوونکی مارتین ګریفیتس خپل راپور وړاندې کوي. طالبان بیا وایي چې ملګري ملتونه باید له افغانانو سره مرستې وکړي. جزئیات په دغه رپورت کې واورئ.
په نننۍ غونډه کې چې ټاکل شوې د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا لخوا د افغانستان په اړه جوړ شي، د دې هیواد په بشري او اقتصادي وضعیت به بحث پکې وشي. د ملګرو ملتونو د سازمان د رسنیو برخې ویلي چې دا غونډه به د تړلو دروازو تر شا جوړیږي. که څه هم د دې غونډې د اجنډا په اړه تر اوسه ډېر جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي، خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخواني حکومت دایمي استازي نصیر احمد فائق رسنیو ته ویلي چې په دې غونډه کې به د دې سازمان د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفتس د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل رپورټ وړاندې کړي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو له سازمان غواړي چې د افغانستان سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي. زبیح الله مجاهد تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
تقاضای امارت اسلامی افغانستان از سازمان ملل است که باید با افغانستان و
دیوید اسلامی امارت غوښتنه د ملګرو ملتونو له سازمان داده چې افغانستان او د دې هیواد له خلکو سره مرستې وکړي، په ځانګړي ډول په اقتصادي برخه کې چې یوه مهمه برخه د افغانان له بېلابېلو خواوو زیانمن شوي. سیلابونه او وچکالي د دې سبب شوي چې خلک له اقتصادي اړخه ډېر زیانمن شي، نو ځکه د مرستو غوښتنه کوي او نړۍ باید مسؤلیت واخلي او افغانان هېر نه کړي.
باید جهان احساس مسئولیت بکنه و افغانان را فراموش نکنه.
د ملګرو ملتونو سازمان مخکې له دې هم د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د خلکو د اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. ویلي وو چې په دې هېواد کې له 40 میلیونو زیات کسان خوراکي خوندیتوب نه لري. د افغانستان د اقتصادي او بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې وروستیو ورځو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې سیلابونو ډېر خلک زیانمن کړي او په دې هېواد کې اقتصادي ستونزې پراخې کړي. دا طالبانو د حکومت لخوا د ورکړل شو شمیرو له مخې افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله سربیره پر دې چې لسګونه کسان وژل شوي، له 3000 زیات کورونه هم په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. دغه شان 600 جریبه کرنیز ځمکه هم تخریب شوي او زرګونه څاروي هم مړه شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان له اوسیدونکو غوښتي چې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف روغتیایي سپارښتنې رعایت کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دغه هېواد کې د کووید 19 ناروغۍ د مثبتو پیښو د ډېرېدو خبر ورکړی. اخوا په کابل کې د افغان جاپان روغتون وایي دا مهال په کورونا ویروس اخته 15 ناروغان په دغه روغتون کې بستر دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د افغانستان له اوسیدونکو غوښتي چې د روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو سره هغه کسان له دغه وایرس وساتي چې ډیر په کووید 19 ناروغۍ د اخته کېدو له خطر سره مخامخ دي. WHO دا خبره پرون د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ځینو روغتیایي سپارښتنو د بیا ځلي خپرولو پر مهال مطرح کړه. تبد اصل کې دا چې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت په دغه هېواد کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو د ته دوه خبر ورکوي. د دغه وزارت ویان شرافت زمان په دی اړه ازادي رادیو ته ویل
په تیرو میاشتو تقریبا نشپږ زره په شاوخوا کې د کورونا مثبت واقعات لرو. بدبختانه دغه ګراف په نسبت د تیرو میاشتو مخکنیو میاشتو یو څه لوړ شوی ده. د عامې روغتیا وزارت پوره هڅه کوي چې د دغه ناروغانو د خطر ملنه ترسره شي. زموږ روغتیا پرسنل الحمدلله پوره مده کې لري د دغه ناروغانو تداوی لپاره.
ښاغلی زمان وایي په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو د تداوی لپاره په ټول افغانستان کې مرکزونه فعال دي او په خبره د واکسین لګولو 380 مرکزونه یې هم هر ورځ خپلې چارې ترسره کوي. بلخوا په کابل کې د افغان جاپان روغتون د ډاکټرانو مشر تاریخ اکبری په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو د شمیر د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښیي. نوموړي په دې اړه تېر شپه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا هفته گذشتم کیس های مثبت موجود شده و خصوصا مراجعین بشتر و پاو آجل ما بیشتر شده و فیلن حدود 65 مریض ما داخل بستر داریم.
د طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د کورونا وایرس د خپرېدو له پایله تر اوسه په دغه هېواد کې شاوخوا 10 میلیونه کسانو د کورونا وایرس ضد واکسین ترلاسه کړی دی. دغه وزارت له خلکو غوښتي چې د روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو سره ځانونه له کووید 19 ناروغۍ وساتي. د روغتیا نړیوال سازمان سپارښتنه کوي چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر باید ټولنیز واټن مراعات شي، لاسونه د ورځې 2 واري په صابون او اوبه ومینځل شي، په عمومي ځایونو کې په ځانګړي ډول سرپټو محلونو کې باید ماسک واچول شي او د پرنجي پر مهال خوله او پزه په دسمال پټه شي. دغه راز له اړتیا پرته دي خلک له کورونو د باندې نه وځي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د سیشن به په ماخام د بنگلاديش له ملي لوبډله سره د آسیا په جام کې مخکېږي. افغان لوبغاړو خپل اولنۍ لوبه د شنبه پر ورځ له سریلانکا څخه په لوی توپیر ګټلې ده. کرکټ بورډ وایي لوبغاړي د سبانۍ لوبې لپاره پوره چمتو دي. اخوا بیګا د آسیا په جام کې یو مهمه لوبه وشوه چې پکې هند له پاکستان څخه د کرکټ لوبه وګټله. دغه لوبه ته شاوخوا 15,000 نندارچان هم ورغلي وو. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبې په ارتباط باندې دغه رپورټ ته پام وکړئ.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي به د بنګلاديش لوبډلې په وړاندې په پوره چمتووالي سره ولوبېږي. ټاکل سوې دا لوبه سبا سیشن به د آسیا د ملتونو جام سیالیو په لړ کې په شارجه کې ترسره سي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي د سریلانکا په وړاندې د افغان لوبډلې بریا د لوبغاړو مورال لوړ کړی او دوی هیله مند دي چې لوبډله د بنګلاديش په وړاندې هم بریا خپله کړي.
انشاءالله که با تمام بازی ها ملی پوشان کشور عملی کامل خود را گرفت و انشاءالله که ما امید داریم در برابر بنگلادش نیز نتیجه خوب خواهد داشت. قبل از این تیم ملی کرکت افغانستان بنگلادش را در خانه خود در چندین مسابقه شکست داده و در برابر بنگلادش نیز بازیکنان ما مورال خیلی بالا دارد.
د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د شنبې د ورځې جالب لوبه افغانستان په ډیر توپیر یعنی د 2 وکټو په توپیر وګټله. د آسیایي جام سیالۍ شل اوریزې دي چې د هند، پاکستان او هانګ کانګ لوبډلې هم پکې برخه لري. افغانستان، سریلانکا، بنگلادش په یو او هند، پاکستان او هانګ کانګ په بل ګروپ کې سره شامل دي چې په خپلو ګروپونو کې به سره لوبه کوي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شنبې په ورځ خپله اوله لوبه له سریلانکا وګټله او سبا سه شنبه هم د بنگلادش په وړاندې لوبه لري. افغان لوبغاړو د لوبې د بریا او همدارنګه د راتلونکي لوبې د چمتووالي په ارتباط باندې پیغامونه لري. دغه پیغامونه د افغانستان کرکټ بورډ په خپله پاڼه هم خپاره کړي او تاسو یې دلته اوریدلی شئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو ټول ته مبارکي د اول بریا ټول افغانان ته مبارکي. لکه ډېر ښه لوبه وکړله او رول ټیم ورک ټیم افرټ بولینګ بریلینټ و سو سره څنګه چې بیټسمینانو شروع وکړله یو د یو ټیم ښکارېده چې یو په افغانستان یو پراپر ټیم راغلی دلته دې ځل او انشاءالله زموږ به کوشش وي چې باقي لوبې چې کومې دي هغه به خیر ترسره کړي. پاول سر کے ٹول احواد والتا دیا آسیا جام دے سیالے مبارکیو ہیں واقعا سر لنگا ہونتے یو کمنا پاول زل مونگ شاللہ ورلو با گوٹا دا دے افتخار زیر ہے نو انشاللہ روان لو بتا پارا بام بنگلادی سرم لو با پاتے دا غد پارام پورا اخباری کو اللہ خیر سر چے دوائم پڑھو تلار پیدا کو آگے کے خیلو بتر سر کو تاسو ٹول نام احلا دا چے اخپلو دواغانو کے اخپلو تالان تا یادو ساتے و ہمیشہ تشویق ہے.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
د ټولګي ته مو بیا هم زه صفی ولاستان اگزه خره خلاص وایم. یو شمیر هغه افغان ځوانان چې له ترکیه ایستل شوي وایي سره لدی چې په افغانستان کې بیلابیلو بنسټو ته مراجعه کړي خو تر دې دمه کوم بنسټ سره مرسته نه ده کړې. دوی هغه هیواد ته د تلو په ترڅ ترخی کیسې لري. یو شمیر ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي د ترکیه د پولیسو له لوري ورسره بد چلند شوی او په اجباري توګه له هغه هیواد ایستل شوي. نورال په دې رپورټ کې
عمران د لوګر ولایت اوسیدونکی دی. دای وای تر اوسه دوه ځلې د ترکیې څخه په زور ایستل شوی دی. دای ترکیې ته د تلو لامل امنیتي ګواښونه یادوي خو وایي چې په ترکیه کې هم روزګار ښه نه و او د ترکیې د پولیسو له لوري ورسره بد چلند کېده. عمران ادعا کوي چې وروستی ځل دوه میاشتې مخکې د ترکیې د پولیسو لخوا تر وهلو ډبولو وروسته په زور بیرته افغانستان ته ستون کړل شوی دی. د عمران په خبره په دې وروستیو کې په ترکیه کې د دغه هیواد د پولیسو لخوا ګڼ شمېر افغانان نیول شوي او د ګوتو په لاخیستلو وروسته افغانستان ته راستانه کړل شوي دي. د ترکیې څخه د افغانانو د ایستلو لړۍ په داسې حال کې کېږي چې په افغانستان کې بېوزلي، بېکاري او اقتصادي ستونزې ورځ بلې ته زیاتېږي او خلک یې له امله له ستونزو سره مخ دي. مخکې د ترکیې سرې میاشتې ټولنې د اګست په 16 نېټه ویلي وو چې له هر افغان سره به نقدي مرسته وکړي چې د اقتصادي ستونزو له کبله ترکیه ته تللي او غواړي بیرته خپل هیواد ته راستانه سي. خو د مرستو د اندازې په اړه یې څه نه ویلي. ترکیه دغه شان اعلان کړی و چې هغو افغانانو ته به د کار او حرفو د زده کړو زمینه برابره کړي چې غواړي افغانستان ته ستانه سي. خو راستانه کړل شوي کسان دا خبره یوازې شعار ګڼي او وایي چې د څو میاشتو په تېرېدو هیچا هم له دوی سره اړیکه نه ده نیولې او نه کومه مرسته ورسره شوې ده. د لوګر ولایت اصلي اوسیدونکی شل کلان شفیق الله هم درې میاشتې مخکې له ترکیې ډیپورت شوی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې د اقتصادي ستونزو او بې روزګارۍ له امله ترکیې ته تللی و.
تقریباً پیرانه واسته او تاسو سره به کومک شو بیا به تاسو ته زنګ ووم نمبر یې واغستل نو تر نن ورځې پورې زنګ نه دی معلوم شوی.
په ورته وخت کې یو شمېر کورنۍ چې لا هم ترکیه کې دي له هغه هېواد سره د پولیسو لخوا د ویستلو اندېښنه لري. 9 کلن فریدون چې د خپلو 4 ماشومانو سره د ترکیې په استانبول کې اوسېږي ازادي راډیو ته وویل
زه چې کله ګورم چې هر ورځ افغانان ټولوي او بیرته افغانستان ته لیږي د ځان او کورنۍ په اندېښنه کې یم چې یوه ورځ به موږ هم وباسي. زه په ډېرو ستونزو او لګښت د ترکیې را رسېدلی یم.
هڅه مو وکړه له افغانانو سره د ترکیې د پولیسو د چلند او دغه شان له هغه هېواده د ویستل شویو افغانانو د تازه شمېر په اړه په افغانستان کې د ترکیې سفارت او د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دوه میاشتې مخکې امریکا غږ د ترکیې د چارواکو او د کډوالو د نړیوال سازمان په حواله په یو راپور کې ویلي و چې ترکیې په تېرو شپږو میاشتو کې له 8000 زیات افغانان په 9 اویا چارتر الوتکو کې بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
ازادي رادیو ته غوږی است. دولس پګنی منځنۍ څپه باندې خبرونه کوو. په کونړ کې د ټولګټو چارو مسولین وایي تیرو بارانو او سیلابونو سړکونو ته شاوخوا 80 میلیونه افغانۍ زیان رسولی. دوی په خبره چې دوی د خپلو وسایطو پرسونل په یاد سړکونه پاک کړي او د ټرافیکو په مخ به پرانیزي، خو بیا رغولې د امکاناتو د نشتون له امله ورته ستونزمن کار دی. جزئیات په دغه رپورت کې.
د کونړ ولسونوي بارانونو او سیلابونو سرکونه پلچکونه او د سرکونو اړوند نور ځایونه ډیر ویجاړ کړي او دوی ستونزو سر لاس او ګریوان کړي دي. د کونړ څوکۍ ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی موسا خان:
په کونړ کې د وروستیو سیلابونو له امله ډېرې لارې او سرکونه ویجاړ شوي دي او خلک د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. که څه هم د فیدامي ریاست لګیا دی کارونه کوي، خو دغه کارونه بسنه نه کوي، ځکه چې ډېرې لارې خرابې شوي دي، د ډېرو سیمو خلک د ستونزو سره مخامخ دي. نو موږ د مرکزي حکومت څخه دغه هیله کوو چې دوی هم لاس په کار شي او په کونړ کې رغنیزې چارې شروع کړي، ځکه چې دغه سرکونه او دغه لارې دا ډېرې مهمې دي.
په کونړ کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله ماز هم مني چې تیرو توپانی بارانونو او سیلابونو سرکونو ته شاوخوا 80 میلیون افغانۍ زیان اړولی دی.
د کونړ ولایت د ټولګټو چارو ریاست مربوط تقریبا 4.5 کیلومتره سرک لرو. مونږه دا هغه سرکونه چې عمومي سرکونه دي لکه کونړ نورستان سره په وصل دي یا کونړ ننګرهار سره خپلو کې په وصل دي یا مختلف ولسوالۍ کونړ ولایت مرکز اسداباد سره ور باندې وصل دي، په دغه سیلابونو او بارانونو کې دي مختلف ساحې لکه پلچکونه، د رنګي مختلف مابرونه، حتی پلونه او د سرک غاړې سرکونه هم زیب زیب قطع شوي دي. ترای سروې له مخې 80 میلیونه پیسو په قیمت باندې تقریبا سرکونه زیانمن شوي.
د ښاغلي ماس په خبره چې دوی تر خپل وسه پښته وسایتو او پرسونل سرکونه د ترافیک پر مخ پرانستې دي، خو د مالی امکاناتو نشتون په وجه یې له ترمیم بې وسه دي.
کوم سړکونه چې بند شوي دي، زیاده قطع شوي دي، ترایي مشکلات ورته د فیدامي د ریاست نو وسایتو د پرسونل په توسط باندې هغه حل شوي دي. لارې آزاد دي، د ترافیک په مخ باندې مشکل نشته ان شاء الله. خو دغه چې زیانمن شوي دي سړکونه او فلچکونه او فلونه او په دغه برخه کې مشکلات لرو.
د کونړ ترڅنګ د نورستان زیاتې لارې ګودرې سیلابونو کنډو کپر کړي چې د خلکو د ساتون مزلونې ورځو ته اوږده کړي دي. ځایي اوسیدونکي او چارواکي له مرکزي حکومت او مرستندویه ټولنو د نغدي مرستو غوښتنه کوي څو کنډو کپر سرکونه ترمیم او دوی ته اسانتیاوې برابرې شي. د یادونې وړ ده چې په تېره شاوخوا یوه نیمه میاشت کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي چې اوس یې ډېری کورنۍ د سرپنا او خوړو د نشتوالي سره مخ دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سزې غواړم. یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي، خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ را ولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 420 22 12 6 41 01.
په کندهار کې یو پانګوال د عصري کرنې او اصلاح شوي مالدارۍ کمپلیکس جوړ کړی. د $1,000,000 په ارزښت پر سلګونه جریبه ځمکه د جوړ شوي د دې کمپلیکس مسؤولان وایي هدف یې د کرنې او مالدارۍ ترمنځ اړیکه پیاوړې کول او د خوړو خوندیتوب دی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د عصري مالداری او کرنې دا کمپلیکس د کندهار د ختیځ ولسوالۍ دامان د نوي دهې په کلي کې پر 1500 جریبه ځمکه جوړ شوی. ۴۵ کلن خیرګل افغان چې د کرنې او مالداری په برخه کې د $1,000,000 په ارزښت دا پانګونه کړې وایي هدف یې د کرنې او مالداری لا نور سره نږدې کول، په دغه سکتور کې د ستونزو او فرصتونو څېړنه او په سوداګریزه بڼه د ځان بسیاینې او صادراتو لپاره زمینه برابرول دي. د افغان په خبره د فارم د مالداری په برخه کې د څارویو د نسلونو په پیژندنه، د مرغانو تکثر، د کرنې په برخه کې د اصلاح شوو تخمونو د پیژندنې، د کرنیزو عصري ماشینونو د کارونې او د اوبو د مدیریت برخو کې ښې پایلې ترلاسه کول دي.
موږ اصلي هدف دا و چې موږ دلته یو ریسرچ یوارو کړو، یو څېړنه وکړو، تر څو زموږ کوم عنعنوي کرنه و مالداري چې ده د هغوی دپاره یو نوی طریقه کار په کار واچوو، چونکې تقاضا ورځ په ورځ د خوړو ډیریږي، غذایي مصونیت ته ډیر کار کول په کار دي. موږ لومړنی دا ماده رامنځته کړي په کرهڼو په مالداري کې تقریبا 50% د ګټې هغه حج اقل فرصتونه پراته دي. اوس څنګه کولی شو موږ پکار دي ځینې ریسک یا خطرو څخه مخنیوی وکړو او یا هم د مازنی کرنې مالداري څخه استفاده وکړو؟
د الفنوم د دغه کمپلیکس د مالداری د برخې کارکونکي چې وړاندې په ایران او پاکستان کې کار کړی دا ډول پنګونې د هیواد د اقتصاد لپاره بنسټیز بولی.
مالداری و چرګان شان دی خسته مخ روان ان شاء الله خو به مون پاکستان روان بل مصر روان دروازې باندې تنګېدل ایران ته تلو چې سفرې زور غوښ وسه د کور څنګه ته کار خپل مل کار ورور خپل ځانی کار 15,000 افغانۍ تنخواه. زما نوم محمد صادق دی، دلته د مالداری په بخش کې کار کوم. دلته ونې ښه خوشحاله یم، ښه مو کار برابر دی، 3,000 کلدار مې تنخواه ده.
د دغه فارم د کرنې د برخې کارکونکي وایي د عصري او مسلکي کرنې په مټ اتوانېدلي چې د اوبو د ضایعاتو مخه ونیسي او په لنډ وخت کې د فارم په کرنیزه برخه کې خپلې موخې ته ورسیږي.
زما نوم ندا محمد دی. هم د باران اوبه دي، بالخصوص په دې اساسه نه چې وتلي که د ولي اوبه دي، که د هندار اوبه دي، که د هر شي اوبه دي، زموږ ته یوه زره نه دي بیا ځای شوي. موږ په دې ډېره زیات وسه هغه په داره کړم چې زموږ ته خپلې کوم که لږ اوبه دي، د اوبو په لږوالي سره مثال اوبه بیا ځای شوي نه دي، دغه رکن که باران شوی دي، مثال چې باران وسي یوه میاشت بیا دا اوبه نه غواړي نه وي.
زما نوم پیدا محمد دی. دا اوبه چې دي دا موږ نه ځای کېږي، دا اوبه موږ په ډېره ښه طریقه سره لګوو. دا باغ چې دی دا تقریبا د 2 کالو دی، په 3 کالو کې د دونه وده کړې ده.
په دغه فارم کې دا مهال لسکونه کسان کار کوي. د فارم د متخصصینو په خبره غواړي تر راتلونکو 2 کلونو پورې په جنوبي حوزه کې د خوړو د خوندیتوب په برخه کې لا زیات کار وکړي او دغه حوزه د ډوډۍ، غوړو، هګیو، شیدو او غوښې په برخو کې پر ځان بسیا کړي.
تاسو ژغ د آزادۍ پر چپو.
السلام علیکم. د تخار دولت می تماس نیول شفیق الله ما درکات ول سوال تر کو د کړی رور د زوی بند د مدرسه خلاص سره مخ یو او زفوی ته ولا طالبان صاحب صلی الله علیه وسلم کړی صاحب وای مو ته کړی مو تکانه باندې کړی زبرایم څه حالات تر موږ جوړ کړی دره بل شي نه څه خاص څه کولا زفوی د ساتي 2,000 روپۍ راولې صاحب دوی مو ته کړی وای مو ظلم ستم کړی دا زفوی له کومه چې دا زفوی لاسه او مور خپل کار روزګار وکړو د څه حالات سره مخ یو د خیر سره نورلو نه یاران تکلای شو نه بل ځای اسکلای شو نه بل ځای نام باز کلاسس چاران اسکوټولو نور چارواکه دا ما پیغام ورسوي.
مواد یا سروے محلے اصلی خلق مستحق مشران پیسے
وقت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې ورزو لاندو خبرونه ته ټاکل شوې ده. افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه نن جوړه شي. ویل کېږي په دې غونډه کې به ګډون کوونکي په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري وضعیت په اړه خبرې وکړي. د بلغاریا چارواکي وایي دغه هیواد پولیسو 141 هغه کډوال چې قانوني اسناد یې نه درلودل نیولی دي او ګمان کېږي چې دا کسان چې نارینه دي د افغانستان وي. له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یونیسف په افغانستان کې یو شمېر هغو ماشومانو سره له خپلو مرستو خبر ورکړی چې د سیلابونو له امله زیانمن شوي دي. یونیسف پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د فراه ولایت په ګلستان ولسوالۍ کې له 3000 هغو ماشومانو سره چې سیلابونو ځپلي وو د قرطاسی او ښوونیزو وسایلو مرسته کړې ده. اسلامي همکاریو سازمان سرمنشي حسین ابراهیم تا دغه سازمان له غړو هیوادو مرسته کوونکو بنسټو او نړیوالې ټولنې غوښتي چې د پاکستان له سیلاب ځپلو سره بیړنۍ مرستې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د معلوماتو له مخې په یاد هیواد کې د سیلابونو له امله د مړو شو شمېر 13 ورځ له زرو کسانو واوښت. او د کرکټ په آسیا جام کې بیګا هند پاکستان ته ماته ورکړه. لوبه د دوبۍ په سټډیوم کې وشوه. هند د پاکستان د 143 منډو هدف په وروستي اوور کې پوره کړ. د لوبې غوره لوبغاړی هاردیک پانډیا شو چې د بریا وروسته یې شپږیزې وواله او ټول ټالی په 12 بالونو 3 ناسوځېدلې منډې وکړې. په بالینګ کې 3 وکټې واخیستې. لاند خبرونه مو واوریدل. په تفصیلي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. اوس هم درسي ساعت پروګرام لرو.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
درنو زده کوونکو آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت یو بل خبرونه ته خرغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د ووم اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیز موسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خبرونې وروسته بیا تکرار کړی وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. دوم ټولګي ګرانوز د کونکو د نن ورځې په درسي ساعت کې د کیمیا مضمون یو مهم درس لولو او هغه اټوم دی. نن به خونکی راته اټوم تعریف کړي او د اټوم په اړه به یو لړ لړن خو ګټور معلومات راکړي. دا به هم ولولې چې عنصر څه شته ویل کیږي او دا چې د اټوم او عنصر ترمنځ فرق څه دی او د دوی ترمنځ رابطه څنګه رامنځته کیږي. دا هغه پوښتنې دي چې نن به د خونکی په درس کې یو په بل پسې واضح توګه بیان شي.
اټوم چې څه وایي د مادې تر ټولو کوچنی ترین ذره اټوم بلل کیږي. ایا پوهیږی د انسان یو سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه ده؟ دا سوال یې کړی دی. وایي پوهیږی د انسان یو سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه شوې. نو اټوم چې څه وایي د مادې تر ټولو کوچنی ترین ذره چې تر ټولو بل هغه ذره نور بل نه کوچنی کیږي یا اوسنۍ ساينس د هغه د کوچنی کولو اندازه نور نسی کولای هغه ته چی شوی اټوم وایي. دا اټوم پسې عنصر دی. هر کله چې یو شان عیني اټومونه سره یو ځای شي هغه ته به چی شوی عنصر ویل کیږي. موږ خو ویلو چې اټوم د مادې تر ټولو کوچنی ترې نظر دی. نو دا یو دانه اټوم خو موږ نه په لاس کې نیولی سو نه په جیب کې شولی سو نه په موټر کې وړلی سو هیڅ شی نسپ کولی. خو دا یو رقم اټومونه چې سره جمع کې 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 اخیر چې ځین جوړیږي یو دانه انصر زین جوړیش. هغه انصر به موږ کولی سو په لاس کې هم ونیسو، په جیب کې هم واچو، په موټر کې هم یوسو، تجربې په وکړو، ځای په ښایسته کړو، خونه په جوړه کړو، ډېر کارونه موږ ځینې اخیستلی سو. نو هغه د ټولو یا د ډیرو چې یو ډول اټومونه یو ډول دغه ځای ته پام وي، باید اټومونه یو رقم وي. د یو شی یو رقم اټومونه چې ټوله سره جمع کړي، د هغه څخه چې جوړیږي عنصر جوړیږي. ټول عناصر یو سل اتلس دانې دي چې په یوه جدول کې راټول شوي دي او نوم یې دوراني جدول دی. ټول عناصر چې شي دي یو سل اتلس دانې دي او دوراني جدول چې هغه موږ پیریوډیک ټیبل ورته وایو، اوس به تاسو ته عکس هم درښکاره کول سي. په هغه کې راټول شوي دي یو سل اتلس دانې دي. دوه نوي عناصر طبیعي دي، شپږ نوي عناصر مصنوعي یا په کمپنۍ یا په لابراتوار کې جوړ شوي دي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. دې ته به وروسته راسو. اول به پیریوډیک ټیبل، دغه ته پیریوډیک ټیبل وایي یا دوراني جدول وایي. دغه کې رقم رقم عناصر سته، هایدروجن دي، هیلیم دي، لیتیم دي، بریلیم دي، بورون دي، کاربن دي، داسې ټوله تر کوم ځایه پورې یو سل اتلس، دغه یو سل اتلس دانې دي. دا ټوله یو سل اتلس دانې عناصر دي او دا هر عنصر د یو ډول اټومو څخه جوړ شوی دی. موږ ویلي وو که د یو ډول اټومو څخه جوړ شي هغه ته عنصر وایي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. په دوراني جدول کې د اول شل عناصر په اووم ټولګي کې نور بالا باید په یاد کړل سي چې هغه هایدروجن دي، هیلیم دي، لیتیم دي، بیریلیم دي، بورون دي، کاربن دي، نایتروجن دي، اکسیجن دي، فلورین دي، نیون دي، سوډیم دی، مګنیزیم دی، المونیم دی، سیلیکون دی، فاسفورس دی، سلفر دی، کلورین دی، ارګون دی، پوتاشیم دی او کلسیم دی. دغه اټومي نمبرونه دي چې په آینده درسو کې تاسو ته ویل کیږي، دغه سمبولونه دي یا علامې دي او دغه مکمل نومونه دي. نو دا شل عناصر تاسو کوشش وکړئ چې په یاد کړئ. بیا پسې راځو مرکب ته. وایي دوه یا د دوو نه زیات عناصر سره یو ځای سي، مرکب جوړیږي. هلته موږ ویلي وو چې عناصر باید یو ډول اټومونه وي، خو دلته دوه یا د دوو نه زیات عناصر فرق نه کوي، که یو ډول وي که جلا جلا وي. که یو ډول وي خو مرکب نه سي جوړولی، که جلا جلا وي بیا مرکب ځینې جوړیږي. نو هغه بیا چې شي مالګه، بوره، شیدې، چای، رابزه، تیزاب او داسې نور ټول مواد مرکبات بلل کیږي. دا ولې؟ ځکه موږ ویلي وو چې اټومونه چې سره یوځای سي عنصر جوړي، عنصرونه چې سره یوځای سي بېرته عنصر جوړي، خو که دوه درې مختلف عنصرونه سره یوځای سي مرکب جوړوي. مرکب بیا دغه مثالونه دي. مثال دا چې دی مالګه ده. په مالګه کې دوه دانې عناصر دي، یو سوډیم دی، یو کلورین دی. سوډیم کلورایډ دا زموږ د خوړو مالګه جوړوي. همداسې بیا بوره ده، شیدې دي، چای دي، رابزه ده، دا ټوله یو مرکب دی یا دا ټوله مرکبات دي. نو مرکب چې شته وایي د دوه یا دوه نه زیات عناصر سره یوځای سي هغه ته مرکب وایي. مالیکول د مرکب کوچنۍ ترینه ذره بیا چې شي بلل کیږي مالیکول بلل کیږي یا نومیږي. د مرکب کوچنۍ ترینه ذره د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم و، د مرکب کوچنۍ ترینه ذره مالیکول دی. د بورې یوه کوچنۍ ذره د بورې مالیکول دی. د مالګې یوه کوچنۍ دانه د مالګې مالیکول دی. نو دغه یوه دانه دغه یوه کوچنۍ دانې ته مالیکول وایي. دا ګرد چې دی مرکب دی. د مرکب یوه کوچنۍ برخه هغه ته بیا مالیکول ویل کیږي.
ګرانو زده کوونکو، د دوراني جدول د عناصرو له جملې نن تاسو له شلو هغو عناصرو سره آشنا شوئ چې په کیمیا کې ډیر کاریږي او ډیر کیمیاوي معادلې او فرمولونه د همدې عناصرو په مرسته ترسره کیږي. تاسو کولی شئ د دې عناصرو اټوم نمبرونه او سمبولونه په خپل کتاب کې وګورئ او پر راتلونکو درسونو د ښه پوهېدو لپاره یاد اټوم نمبرونه او سمبولونه په یاد ولرئ.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دا تم ټولګي درنوز د کونکو د درسي ساعت دی برخه تمو هر کلی کوم دا تم ټولګي ګرانز د کونکو به نن په درسي ساعت کې د تیر هغه په دوام دا ټوم یو بل برخه ولولي چې دا برخه اټومي نمبر دی لخون کې بووري چې اټومي نمبر څه ته ویل کیږي او څنګه وکړی شو د عنصر اټومي نمبر لبل هغه جلا او ترمنځ توپیر وکړو د نننی درس په دوام به خونکې درته د اتم اجزاوی بیان کړي هله دا د درس په جریان کې د کیمیا کتابونه لزان سره ولري ځکه خونکې درته په کتاب کې رښتا تصویرونو لوري د اټم پاړه جزئیات وړاندې کوي زو او د درس پورا بیان لخون کې اورو
په تیر درس کې مو د اټم په اړه کې معلومات ویل نن راځوایو اټومي نمبر اټومي نمبر د یو اټوم اټومي نمبر د هغه اټوم د پروتون شمیر یا د پروتون نمبر ته ویل کیږي موږ مخکې هم ویلي وو چې هر عنصر ځانته مشخص د پروټونونو نمبر لري او هغه پروټون نمبر یوازې د همدې عنصر دی بل هیڅ عنصر ته نوموړی نمبر نسي ورکول کېدلی اوس راځو مثالونه وایي هایدروجن پروټون نمبر یې یو دی موږ نسو کولای چې یو بل عنصر وسپنه سره زر یا سپین زر ته پروټون نمبر یو ورکړو ځکه هایدروجن خپل ځانته د پروټون شمیر لري هغه یو دی هیلیم پروتون نمبر دوه دی موږ نوس کولای چې هایدروجن ته دوه ولیکو هیلیم ته یو ولیکو دا ځکه چې هر عنصر ځانته مشخص پروتون نمبر لري لیتیم پروتون نمبر درې دی او د سنور نو همدا ډول لیتیم ته دوه او یو نوس لیکلی لیتیم پروتون نمبر درې دی باید درې د پروتون نمبر ورته ولیکو دا د یو اټوم اټومي نمبر دی او یو پروتون نمبر دی یو سل اتلس عناصر لرو یو سل اتلس پروټون نمبر لرو او هر پروټون نمبر د هر عنصر د پاره جلا جلا ځانګړی دی په دوراني جدول کې اول شل عنصر پروټون شمیر باید په یاد او زده کړل سي هایدروجن هیلیم لیتیم هایدروجن پروټون نمبر یو دی هیلیم دا دوه دی لیتیم درې دی بیریلیم څلور دی بورون پنځه دی کاربن شپږ دی داسې رازي 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 د ارګون اتلس پوتاشیم نونس کلسیم شل دا شل دانی خو باید ستاسی ازده ازده وی خصوصا پاتم چولگی کن دا شل باید پیاد وی دا پروتون شمیر سره دا هم دا ناسورو مثالو ندی دا دا سروزرو انسور دی دا دا المونیم انسور دی دا دا وسپنی انسور دی دا دا سپینو زور انسور دی او دا دا میسو انسور دی اتمی کتلا د یو اتوم پروتون نمبر او د هغه اتوم د نیوټرون نمبر کتله چې کله سره جمع کړو اتمی کتله بلل کیږي اتمی کتله چې شته وای پروتون شمیر جمع نیوټرون شمیر دا چې هر څو سو هغه د یو عنصر د یو اتوم اتمی کتله مثال هیلیم پروتون نمبر دوه دی نیوټرون پروتون نمبر مثال هیلیم پروتون نمبر دوه دی نیوټرون نمبر هم دوه دی اتمی کتله پیدا کړي اول فارمولا لیکو A مساوی کیش P جمع N N سو نیوٹرون نمبر دو P سو پروتون نمبر هم دو دو جمع دو سو کیش سلور نو ده هیلیم اٹومی کتلا چه ده سلور ده لان دی جدول پر خپل کتاب چوکی ولی که او تش زین ڈاک کی دا و بیا تاسی ده زان سر حل کی دا یو دنه و زدر توین دا غدوا دنی با تاسی حل کی دا یو انصور اٹومی نمبر کلورین انصور نم دی اټومي نمبر یو ولس دی نیوټرونو شمیر نه معلومه دی د کتلې نمبر یې څو دی پنځه دیش نو نیوټرونو شمیر به څو وي که زه اولس جمع اولس کوم پنځه دیش نه راځي که زه اولس جمع اتلس کوم پنځه دیش راځي نو د نیوټرونو شمیر اتلس دی ولې موږ ویلي وو چې د نیوټرون شمیر او د پروټون شمیر چې سره جمع کې د کتلې نمبر په لاس راکوي دا رقم دا ځای هم تاسو حل کی دا ځای هم تاسو حل کی او په خپل کتاب شو کې جوابونه ولیکي بیا راځو الکترونیکی قشرونه ته تیر درس کې ویل سو چې الکترونونه په مدارونو کې موقعیت لري دا چې کوم مدار سو الکترونه ځای ولای سي د هغه د لاندې فارمولې 2n مربع پر اساس په پوهېدل شي موږ ویلو چې الکترونونه په کوم ځای کې دي په مدارو کې دي او هر مدار به ځانته یو توانایی لري چې سو الکترونه ځای ولای سي او هغه په کم فارمولې سره پیدا کیږي په دوه ان مربع سره اوس نو اول مدار ان یو رچوم اول مدار ان یو سو دوه ضرب یو مربع د هم دوه ضرب یو په اول مدار کې پکت او پکت دوه الکترونه زیاده لیست دوهم مدار کشیر ان دوه وو دوه ضرب دوه مربع، دوه چې مربع کې څو ورځې سلور، سلور ضرب دوه اته. دوهم مدار چې دی اته الکترونونه ځایولی سي، نهم الکترون نسي ځایولی. همداسې د دریم دپاره، د څلورم دپاره او د پنځم دپاره تاسې پیدا کی باید دغه جوابونه ورسره برابر سي. دریم مدار اتلس الکترونه کیږي، دوه ضرب که چیر د دوه پر ځای درې رواچوم درې مربع نه، دوه ضرب د نه اتلس کیږي. دریم مدار څو الکترونه دي؟ اتلس. څلورم مدار پنځم مدار په همداسې شکل دوانه الکترونونه په ځان کې ځایولی سي.
هوکې درنو زده کوونکو، په درس کې مو واورېدل چې ښوونکي درته په ازمایښتي ډول اټومي کتله پیدا کړه. نو له همدې طریقې څخه په استفادې تاسو هم خپل کتابونو کې د پاتې عناصرو اټومي کتله ولټوئ او پیدا یې کړئ.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د خپرونې دوام ته ښه راغلاست. او په دې برخه کې د نهم ټولګي د کیمیا مضمون درس وار دی. د نن ورځې په درس کې عضوي کیمیا وړاندې کیږي. ښوونکی به درته د عضوي کیمیا د تعریف ترڅنګ د عضوي کیمیا په اړه بشپړ معلومات درکړي. تاسو به واورئ چې په 1828 میلادي کال کې د کیمیا په برخه کې کوم لوی تحول رامنځته شو او دې تحول د عضوي کیمیا په برخه کې کوم پرمختګ ته زمینه برابره کړه.
اول عضوي کیمیا پیژنو چې عضوي کیمیا څه شي ته وایي. عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن د مشتقات څخه بحث کوي، حال دا چې غیر عضوي کیمیا د ټولو عناصرو سره سرو کار لري. د عضوي مرکبونو تعریف دی چې عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربن، هایدروجن، اکسیجن او نور عنصرونه لرونکي دي. عضوي کیمیا پخوا کیمیا پوهانو عقیده درلوده چې د کیمیاوي مرکباتو دوه اساسي کلاسونه یا صنفونه موجود دي چې هغه عبارت دي د عضوي مرکباتو او بلې عبارت دي د غیر عضوي مرکباتو څخه. تر یو کرن پورې پخوا داسې فکر کېده چې کوم مواد چې د ژوندي موجودات څخه لاسته راځي ورته عضوي مواد او کوم چې د منرالي مواد څخه لاسته راځي ورته غیر عضوي مواد ویل کېږي. مثلا د خورو مالګه، مرمر، ډبر او کاربن ډای اکساید غیر عضوي مواد څخه ګڼل کیږي. په داسې حال کې چې وینیګر کې اسیټک اسید او الکول په وین کې، وین کې او تارتاریک اسید په انګورو کې او یا سیتریک اسید په لیمبو کې د عضوي مرکبات ویل کیږي. داسې چې داسې یو فرضیه موجوده وه چې عضوي مرکبات یوازې او یوازې د ژوندي عضویتونو څخه تولیدیږي چې دغه تیوري ته په ویچال فورس ویل کېدل. تر یو زیات وخت پورې دا تیوري د قبول وړ وه او په لابراتوار کې نور توجه نه کېدله. په 1828 میلادي کال کې جرمني کیمیا پو فردریک وولر امونیم سیانا چې غیر عضوي ماده د حرارت ورکو او یو عضوي مرکب کې چې یوریا د تولید کړله. وایي کله چې وولر د غیر عضوي مرکب څخه یو عضوي مرکب د یوریا تولید کړ، تر دې وروسته په کیمیا کې نوي تحول رامنځته شو او تر دې وروسته ډېر نوي مرکبات تولید شوله چې په 1950 میلادي کال کې ویچال فورس تیوري رد شوله. نو ډېر هغه مرکبات چې د ژوندي حجراتو یعنی نباتات، حیوانات په وسیله تولیدېږي د کاربن د عنصر لرونکي دي. پخوا د پخواني تیوریانو په عوض و کاربن ته زیاته توجه وشوله. اوس عضوي کیمیا داسې تعریف و چې د کاربن د مرکباتو د مطالعې څخه عبارت ده چې په داسې حال کې چې ځینې استثناءات پکې مخشي موجود دي. کاربن ډای اکساید، کاربن مونو اکساید، کاربن ډای سلفایډ، سوډیم کاربونیټ، سوډیم بای کاربونیټ، سوډیم بای کاربونیټ، لکه پوتاشیم سیانایډ، پوتاشیم سیانایډ، همدارنګه سیانایټون، همدارنګه یا کلسیم کاربایډ نوموړي مرکبات غیر عضوي مرکباتو په ډله کې سیرل کیږي. دا چې ولې عضوي او غیر عضوي مرکبات په جلا ډول مطالعه کیږي، په داسې حال کې ټول مرکبات په اصولو کې د کیمیا علم په وسیله سیرل کیږي، دا ځینې دلایل لري. لومړی دلیل دا دی چې د مرکبات تعداد زیاتوالی دی. تخمینا د میلیونونو غیر عضوي مرکبات پیژندل شوي او تعداد یې په ډېر سرعت سره زیاتېږي. همدارنګه تر 3 میلیونه زیات عضوي مرکبات پیژندل شوي او د هرې ورځې په تېرېدو سره د هغوی پر تعداد باندې نور هم علاوه کیږي او هر کال په زرهاو عضوي مرکبات په مصنوعي توګه هم جوړیږي. کچی دا دے د 3 ملیون مرکبات ول د غیر عضوي کیمیا تر لاندې تر عنوان لاندې مطالعه کړی چې دا کار به د تعدد څخه وتلی خبره به وي. دوم دلیل چې دی هغه پر برابر کیمیاوي او فزیکي خواص چې د عضوي او غیر عضوي مرکبات کیمیاوي ساختمانونو ترکیبات یو له بله تشخیص شوي دي چې په لاندې جدول کې وینم چې عضوي او غیر عضوي مرکبات یو له بله په لاندې توپیرونو څخه جلا کولای شو. اول چې دی د عضوي مرکبات ویلي کېدو نقطه یک شته ده، د غیر عضوي ده د ذوب نقطه لوړه ده، د عضوي مرکباتو د جوش نقطه یک شته وي، د غیر عضوي ده د جوش نقطه لوړه وي. په عضوي مرکبونو کې په اوبو کې د حل کېدو قابلیت نه لري او په غیر قطبي محلولاتو کې په ډېر اسانۍ سره حلیږي. په غیر عضوي مرکباتو کې په اوبو کې په اسانۍ حلیږي او په قطبي محلولاتو کې نه حلیږي. څلورم، عضوي مرکبات سوځل کېږي او په غیر عضوي مرکبات نه سوځل کېږي. غیر عضوي مرکبات په محلول کې برېښنا نه تیروي او عضوي مرکبات تیروي او غیر عضوي مرکبات په محلول کې د هغه څخه برېښنا نه تیریږي. همدارنګه په عضوي مرکبات کې عمومي اشتراکي رابطې جوړیږي او په غیر عضوي مرکبات کې آیوني رابطې جوړیږي. په عضوي مرکبات کې ایزومیري خواص لرونکي وي او په غیر عضوي مرکبات لږ ایزومیرونه لري په استثنا د انتقالي عناصرو څخه. همدارنګه عضوي مرکبات چې دي کیمیاوي تعاملات یې ډېر ولو وي او د غیر عضوي مرکبات کیمیاوي تعاملات سریع یعنې چټک وي. دریم دلیل یې دا دی چې کاربن اتوم د اتوم د بل کاربن د اتوم سره په اسانۍ یو ځای کیږي تر څو یو زیات شمېر نوي مرکبات جوړ. د کاربن دې خاصیت ته کاتینیشن ویل کیږي او دا خاصیت د یو زیات شمېر عضوي مرکبات جوړولو مسؤلیت هم په غاړه لري. اوس د عضوي کیمیا اهمیت وایي چې دومره عضوي کیمیا زموږ په ژوند کې څه اهمیت لري. وایي بله د ساینس یوه داسې رشته نشته چې زموږ د روزمره ژوند د فعالیتونو سره لکه عضوي کیمیا غوندې زیات ارتباط ولري. کومه غذا چې روزمره خورو، اکثر عضوي مرکبات دي، کوم کیمیاوي تعاملات چې د غذا خوړلو وروسته د وجود په داخل کې صورت نیسي او نور مرکبات جوړیږي، د عضوي د عضوي دې کوم میتابولیزم چې د وجود په داخل کې صورت نیسي په عضوي کیمیا کې داخل دي. عضوي کیمیا د ټول ژوندي موجوداتو، حیواناتو او نباتاتو په ژوند کې دخالت لري. کوم کالي چې اغوندو، رنګ او هغه صابون چې کالي پرې مینځو او کالیو ته هغه نشات شته چې احار ورکوي او هغه سرمن چې بوټونه ترې جوړیږي او کوم رنګ چې د بوټ پالش لپاره استعمال د عضوي کیمیا په فابریکو کې جوړیږي. اکثر د کورونو ساختماني موادو د فرنیچر څخه نیولې تر رنګ امیزي پورې ټول عضوي مواد دي. همدارنګه کوم مواد چې موټر ته حرکت ورکوي او موټر سرخونه غوروي او فابریکې چلي، دا ټول عضوي مواد چې دا ټول په لاندې لیست کې رالنډولای شو. لکه دا چې غذا لکه پروټین، کندونه او شحمیات، کالي لکه پنبه، وړۍ، وریشم یا هم ډکرون، ریلون یو نایلون، پناګاوې لکه لرګي، رنګ او ورنش، انتقالي وسایل لکه طبیعي ګاز، پرسټوټي تولیدات او د ډبرو سکاره، دواګانې لکه پنسلین او نور حشره کوش لکه ڈی ڈی ٹی او هیپرت او داسې نور، همدارنګ استرایډز او هورمونونه، ویټامینونه، انزایمونه، انټي سپټیک او انستټیکس، همدار اورس او پیګمنٹ کلم رنگ او کاغذ تکاسی فلم دا غیر کشاف د خوند ورکول رنگ ورکول مواد پلاستیک، ربر، نکلي مو صابون، ډی او ډیټرجنټ او داسې نور ټول عضوي مرکبات دي. په دې او اخرو کې د عضوي کیمیا کې کشفیات د انسانانو په تمدد او ژوند باندې زیات اثر لري. لکه چې موږ د خپل چاپیریال زیاتره اکثریت چې موږ د عضوي مرکبات څخه جوړ شوي دي. همدارنګه عضوي کیمیا رو د مصنوعي مواد په جوړولو کې چې روزمره ژوند کې په کار لویږي ډېر زیات دي. د هغه له جملې څخه لکه ګاسولین، مصنوعي الیاف، منفقه مواد، کریمونه، رنګونه او دواګانې شامل دي چې د دوا او جوړول په صنعت کې لکه ضد عفونی دواګانې، انټي بیوټیک ضد میکروبي او د بې هوشي انستیتیک دواګانې استعمال چې د عضوي کیمیا برکت انسان ژوند یې د تیرې نیمې پېړۍ په پرتله دوه چنده کړی دي. د مرګ او مړینې سطحه یې راټیټه کړې ده او اکثر امراض یې له نابودۍ سره مخ کړي. په کل کې د انسانانو په ژوند کې نوې پاڼې رانه پرانیستلې دي. همدار په غل کې د انسانانو لپاره مشکلات راوستي لکه د آفت وژونکي استعمال او یا هم د ځینو لیډرانو خودخواهي په منځ د جنګي وسایلو سره. همدا د ژوند چاپیریال نور مشکل د نفوذو د زیاتوالي او څه مشکلات یې هم منځته راوړي دي. همدارنګه چې عضوي کیمیا زموږ په ژوند کې یو لر هوسایي هم رامنځته کړی دی، یو لر مشکلات هم ورسره مل دي. نو د دې خبره ویلی شو چې عضوي کیمیا زموږ د ژوند هر وخت کې مهم رول لري او هر وخت ژوند هر وخت شامل ده.
مننه چې درسي ساعت تغواګي است. تاسو واوریدل چې کله د یو اټوم کاربن د بل اټوم له کاربن سره یو ځای شي نو په پایله کې یو ډیر شمیر نوي مرکبات یا کیمیاوي ترکیبونه رامنځته کیږي. ښوونکي درته وویل چې د هر بل ساینسي رشتې په پرتله عضوي کیمیا د انسان په ورځني ژوند کې ډیر اهمیت او استعمال لري.
ازادي رادیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونی مهالويش ته غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خپریږي.
په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعت اوسنۍ درسي ساعت تکرار او د ښوونکي له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه عمومي، د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې به د اووم ټولګي زده کوونکي د نننۍ درس په دوام عنصر ولولي، د اتم ټولګي زده کوونکي به فلزونه او غیر فلزات ولولي، او د نهم ټولګي زده کوونکو ته به هم د نننۍ درس په دوام د عضوي کیمیا په باب لا ډېر معلومات ورکړل شي. د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې درسي ساعت هم دومره وو. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. خوشاله ژوند ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
نظار کڑلو تا زمات ہلی کچھ کولو لتر پتار کڑلو ما خونا موننگ پائش کی یارتا نظار کڑلو تا زمات ہلی کچھ کولو لتر پتار کڑلو مینے دی عدد کڑم مینے دی عدد کڑم خوشا مندو او جڑا سرا سودا راشی وار پوار ہم لی دکل آغا کل داراشی برس کی انتظار دش پی لخ کری دا سودا راشی وار پوار ہم لی دکل آغا کل داراشی شپور از مخا مخیم ها شپور از مخا مخیم ساد حجر دا بلا سرا دا بوی دا چا 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 شینا سیحان یو زل خلاص بہا غدم شی اعتراض دم لنگ جان یو زل ستا مختب غور سرک زیر شینا سیحان یو زل خلاص بہا